افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویس وایي افغاني ښځې او نجونې په کور کې بندیانې دي او نشي کولای ازادانه تګ راتګ وکړي یا زده کړې ترلاسه کړي. له خورا ذهني او رواني فشارونو سره مخ دي توماس ویس میګا په څو ټویټونو کې ویلي چې له یو شمېر زړوړو افغانو ښځو سره یې کتلي او مهمې غوښتنې او مشاهدې اورېدلې دي. هغه زیاته کړې ده چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې مشري یې ښځې کوي له کړاوونو سره مخ دي او نړیواله ټولنه باید د دوی اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم سبا او بله ورځ په میدان وردګ، بامیانو، غور، دایکنډي، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاباد، خیسیرات او بدخشان کې واوره او باران اوریږي. په افغانستان کې له تیرو څو باندې درې اونۍ راهیسې د سړې هوا له امله تر یو سلو شپږ شپېته کسان وژل شوي دي او په زرګونو زره څاروي تلف شوي دي. د هغو شپونو په نشه یي توکو د روغ د کسانو د درملنې 15,000 بستریز حمایوي مرکز نن په کابل کې پرانیستل شو. په دغه مرکز 15 میلیون افغانۍ لګښت راځي. طالبان وایي چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه 14,000 په نشه یي موادو روغ د کسان راغونډ کړي چې 15,000 یوازې له کابل راټول کړي دي. د اوکراین پوځ وایي روسیې د اوکراین ختیځ سنګرونو ته نوي ځواکونه استولي خو د پاموړ پرمختګ نه کړی. د اوکراین د پوځ لید رسټي د نن ویلې چې دښمن په لیمان او بخمود سیمو کې خپلې غریز بریدونه زیات کړي دي. دا بریدونه په داسې حال کې ډیریږي چې امریکا اوکراین ته د 2.2 میلیارد ډالرو پوځي نوو مرستو د استولو ژمنه کړې ده. او په اروپایي ټولنه کې تیر 2022 کال د برېښنایي موټرو پلور په ساري کچې ته لوړ شوی دی. د اروپا د موټر چلونکو د اتحادیې په وینا تیر کال په دې ټولنه کې د ټولو نوو پلور شوو موټرو څخه باندې 2% برېښنایي موټر و چې وړم 2022 کال د اندازه څخه باندې نه او له هغې مخکې یو کال کې بیا څخه باندې 2% و.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه د یو بریتانیوي په هنتون په همکاري په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروي کوي.
یونیډیسی په خو هم دا سروي کوله په اول وختونو کې ټول د فیلډ په هغه کې کوله مستقیما فزیکی سروي کوله خو بیا ورسته دواړه سروي غانې هم په فیلډ کې وي هم په سټلایټ باندې کېدلې.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي آرامون کې درمل د احتیاط لامل کیږي.
ما ول د ګولې د کاسو د لپاره خوب د لپاره چولې به دا څه وخت راغلی چې ما نه د تعداد ډیر شو.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د یو خصوصي روغتون له مؤسس ډاکټر نجیب الله دوست سره د دوی د روغتون پر ځانګړنو غږیدلی یو.
معیاري علاج باید دوی په دې پوه کې چې دوی په غلطه لار روانو باید مثبت فکر وکړي چې زه په غلطه لار روانم.
د خان محمد په نوم یو معتاد وایي چې کورنۍ میز ما د احتیاط لامل زوري
اقل ان ز خپل کور کې اوس نوځي مو سیدل ز په چا سره هم سایه ما اوس یعنی د دوستانو داسې پریکړه وسته باید خپل کور کې ورون شيږي.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
ها دا د درغلا
سلام علیکم.
و علیکم سلام
کومندان صاحب. خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست؟
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی.
څه شی؟ زما پاره شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د سټلایټ په واسطه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې او برېټانوي پوهنتون کرینفیلډ د تړون پر بنسټ به د سټلایټ په واسطه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. د نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د سټلایټ په وسیله سروې موثره بولي او وایي چې د کوکنارو د کښت اندازې معلومول به له نشه یي موادو سره مبارزه اسانه کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د دې تړون پر بنسټ به د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي او د کرینفیلډ پوهنتون به د سټلایټ په وسیله لاسته راغلي عکسونه او شواهد تحلیلوي او په دې ډول به د کوکنارو د کښت اندازه معلوموي. د دې برېټانوي پوهنتون په اعلامیه کې راغلي د سیټلایټ په وسیله دا سروې به د روان میلادي کال په سر کې پیل سي او د جولای تر میاشتې پورې به دوام وکړي. په دې سروې کې به 15 لکه هکتار زراعتي ځمکې شاملې وي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې ګټوره بولي.
یونیډیسی پخوا هم دا سروې کوله، په اولو وختونو کې ټوله د فیلډ په هغه کې کوله، مستقیما فزیکي سروې کوله، خو بیا وروسته دواړه سروې ګانې وي، هم په فیلډ کې وي هم په سټلایټ باندې کېدلې. د سټلایټ سروې هم ډېر دقیقه ده او دې د هغه سروې ته چې هغه په مځکه باندې کېږي، کوم ځای کې چې د فیلډ سروې ته اجازت نه وي یا امکانات نه وي نو د سټلایټ سروې ډېره دقیقه ده او هغه تقریبا هغه حقیقت بیخي دې ارقام ورکوي.
د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له 2009 میلادي کال راهیسې هر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. د دې ادارې د سروې پر بنسټ په 2022 میلادي کال کې په 2,202 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوي و چې د کښت اندازه یې د تیر کال په پرتله په سلو کې 2.5 ډېره شوړ شوې وه. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ معینیت پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې اوسنی وضعیت په کتو سره حضوري سروې امکان نه لري، خو د سیټلایټ په وسیله د سروې پایلې هم د باور وړ دي.
دا چې ځمکې ته ولاړ شو او هلته کښت اندازه کړو دا سروې ډېر وخت نیسي. که فرض کړو چې په افغانستان کې هر کال تر 1,00,000 ډېرو هکتارو ځمکو کې کوکنار کرل کېږي، د دومره ډېرو ځمکو اندازه کول ډېر وخت ته اړتیا لري. دا ډول سروې که څه هم دقیقه او پایله یې په سلو کې سل ښه ده، خو ډېر وخت نیسي. اما د سټلایټ عکسونه 15 په 15 کیلومترو کې ځمکه ښیي، دقت یې خده، ځکه عکسونه یې د جی آی ایس په وسیله تحلیل او تجزیه کیږي. موږ کولی شو معلومه کړو چې په یو ولایت کې، یوې ولسوالۍ، یو کلی کې څومره کوکنار کرل شوی دي.
د ملګرو ملتونو اداره داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سشکا د قره په میاشت کې د یو یونیډیسی لخوا د کوکنارو د کښت په اړه تر سروې وروسته اعلان وکړ چې تر دې وروسته به له دوی سره له همغږۍ پرته هیڅ یوې بهرنۍ ادارې ته په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې اجازه ورنه کړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې طبي ډاکټران پر خپل سر د آرامولو او خوب درمل کارول د اعتیاد لامل بولي. دوی زیاتوي چې د اضطراب او ذهني ګډوډۍ لرې کولو لپاره تر ټاکلي وخت ډیر د خوب او آرامولو درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي چې ښایي په اوږدمهاله کې نورو نشه یي موادو ته مخه کړي. هغه څوک چې دا درمل خوري وایي چې دا درمل په لومړیو کې د دوی د خوب او ذهني ګډوډۍ لرې کولو لپاره ښه و، خو وروسته یې د دوی ذهن نور هم ګډوډ کړ. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
فرید د کابل ښار په یو روغتیایي کلینیک کې کار کاوه. هغه د کاري فشار لرې کولو، منظم خوب کولو لپاره آرام بخونکي درمل کارول چې د موتاد او د موتادینو په مرکز کې بستر کېدو ته اړ کړ. فرید وایي چې په لومړیو کې مې د ورځې د خوب یو تابلیت خوړه، خو بالاخره د ورځې 40 ګولۍ شوې. د هغه وخت و چې د کار کولو توان مې نه درلود او باید بستري شوی وای.
ما ولې دا ګولۍ د کاسابو لپاره خوب لپاره چولې، بیا داسې وخت راغلی چې ما نه دا تعداد ډېر شو. داسې ستونزې سره مخ شوم چې ما 5 کاله وشو چې ما کلینیک کار کوو، اخره کې ما نه شو کولی چې زه خپل کار دا صحیح رسېدګي وکړم او صحیح په صحیح توګه سرته ورسوم. د 10 ګولۍ لږه ما د ورځې بېرته شروع کړلې، ښه کاروبار او ښه پیسه او ښه شهرت مې لرو. داسې وخت راغلی چې ما ته خپل شهرت او خپلې پیسې او دې خوند نه راکو.
ډاکټران وایي چې د ډاکټر له توصیه پرته په درملتونونو کې درملو ته اسانه لاسرسی، د آرام بخونکو درملو استعمال ډیر کړی دی. ارواپوه میوند هوشمند وایي چې ډیری کسان ډاکټر ته له یو ځل ورته وروسته بیا 2 ځله د هغه په نسخه کې پر خپل سر له آرام بخونکو او خوب راوړونکو درملو څخه استفاده کوي.
د خوب دواګانې، د عصبي دواګانې، دا ټول مجموع سره مریضان ته مشکل جوړوي. یعنی هر دوا چې یو کس استعمالوي باید د ډاکټر د هدایت لاندې باید هغه دوا استعمال کوي. کچیرې د خپل سر استعمالوي دا خلک بیا روږدي کېږي او بالاخره مجبور ده چې بستر شي او ترک وکړي، د تداوي لاندې ونیول شي.
اعتیاد یوه ناروغي ده چې د انسان له روان او دماغ سره تړاو لري، ځکه نو آرام بخونکي او د اعصابو درمل د نشه یي موادو په پرتله ډېر ژر انسان معتاد کوي. ډاکټر محسن حسن وایي چې آرام بخونکي او د خوب درمل ټاکلې موده لري چې تر هغې ډېر کارول یې د احتیاط لامل ګرځي او د وخت په تیریدو سره داسې کسان نورو نشي موادو ته مخه کوي.
څېړنې وایي چې د شپږ هفتونو کې ډېرې مودې لپاره درمل واخیستل شي د خوب درمل البته دا د احتیاط لامل ګرځي او ځینې څېړنې بیا وایي چې تر درې میاشتو یو مریض کولی شي چې له دې درملو نه استفاده وکړي. خو په هر صورت که چیرته له دغې مودې نه ډېره درمل اخیستل کیږي د ډېر وخت لپاره دا د احتیاط لامل ګرځي او یو شخص په دې باندې معتادیږي.
له زده کړو کار څخه د نجونو ښځو منع کول او په کورنیو کې مالي ستونزې د دې لامل شوي چې په استراب د اخته کسانو شمیر ډیر شي. ډاکټران وایي د کسانو چې د آرامتیا او خوب راوستلو لپاره دې درملو ته مخه کړي ښایي د وخت په تیریدو سره دوی په دې درملو معتاد شي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو دایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو پوری په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. د طالبانو د حکومت لره تکسره په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیر مرکزونه تړل شوي او په دې برخه کې د دولتي روغتونونو داخلي بستر خدمات هم کم شوي دي. خو په دې وروستیو کې داسې شخصي روغتونونه هم جوړ شوي چې د معتادینو درملنه کوي. له دې ډلې څخه یو هم د کندهار په نوم روغتون دی چې د افغانستان په 5 ولایتونو کې فعالیت کوي. دا چې دا روغتون د نورو روغتونونو په پرتله کومې اسانتیاوې لري، څه ډول فعالیتونه لري او په دې روغتون کې د بسترې کېدو شرطونه څه دي، په دې اړه مو د دې روغتون له مؤسس ډاکټر نجیب الله دوست سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې دا روغتون یو ولې جوړ کړی دی.
زموږ دوستانو څخه یو څوک چې په دغه ناوړه پدیده باندې اخته و، نو څو ځله دا کوشش به ما وکړي چې زه د ده علاج په شپخانو کې په خپله په تحدید و په سکنجه کولو په زور ولو په دې سره وکړو، خو چې هر څه به مې کوله هغه به نتیجه نه ورکوله. خو بالاخره وتوانېدم چې یو داسې فرموله ورته جوړه کړم چې بالکل د نشا د دوی مخته کښېږدي هم دوی به دا فکر ونه کړي چې دا یو وخت ما داسې نشه کړې وه که نو زه معتاد وم که نو. نو کله چې ما خپل د مریض علاج وکړي بیا دا هیله راته پیدا شوله چې زه باید نور مریضان هم علاج کړم، چې بالاخره د ورځې روزانه د مریضان تعداد 50-60 ته ورسېدی. بیا مې یوه شفاخانه ورته فعاله کړل. کله چې مې هغه شفاخانه فعاله کړل د بستر تعداد زیات شو، مریضان د نورو ولایتو څخه را روان شوله. بیا مې بل ولایت ته هڅه وکړله چې په کندهار کې مورته فعاله کړه. د لمن څخه په کندهار کې د کندهار څخه تعداد زیات شو، خلک په ډېر تکلیف راتلل. دا دي چې اوس کابل کې تاسو شتون لري، په کابل کې مورته فعاله کړه. نور هم تعداد په زیاتېدو شو، په هرات کې مورته فعاله کړه.
که د شپخانې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا څه ډول یوه شپخانه ده؟ شخصي ده، رایگان ده، خیریه ده؟
موږ شپخانه خو شخصي شپخانه ده، د خپل ولس لپاره مو خدمت یوازینۍ هیله ده. موږ شپخانه شل بستره ده، اصل مرکز په کندهار کې دی.
په دې شپخانه کې د شمولیت شرایط څه دي؟ یعنی څه ډول کسان په دې شپخانه کې بستري کېدلی شي؟
موږ ته لپاره دغه مهم دی چې موږ معیاري علاج وکړو، او دا مهمه نه ده چې موږ علاج تر فیس تړلی وي ځانګړی وي، که یو څوک غریب وي هم موږ دلته تداوي کوو. مهمه دغه ده چې باید ولس ته خدمت په نظر کې نیولی دی او ولس خدمت وشي.
په یو معتاد باندې چې بستر کېږي څومره لګښت راځي؟
د یو معتاد لګښت تر بل معتاد پورې فرق لري، بل نشې تر نشې پورې فرق کوي. اوس یو ډول نشه نه ده، د 5000 افغانۍ څخه نیولې بیا نو زه تر 10000 اضافه کم.
ستاسو روغتون د نورو روغتونونو په پرتله چې هغه یا دولتي دي یا شخصي دي کومې ځانګړنې لري؟
زموش په نظر باندې کوم شی چې موږ کوو، یو مریض باید د څو نگاهو څخه علاج شي، د سایکالوژي د نگاه څخه، د طبابت د نگاه څخه، د اسلام د نظره دته دا تشریح شي چې پیو معتاد دپاره اسلام څه وایي. دا ټوله هغه شیان دي چې باید یو مریض دپاره موږ کوو، او هغه تر څنګ ورزش ورسره اضافه دوه ټایم ورزش دی، او بل په ضمن کې معیاري علاج ورته کوو. هر درې ټایم یو مریض باید چک شي چې دی په کوم حالت کې دی، چې څه ضرورت لري، د اعصابو درد او دا شیان ټول په نظر کې نیسو. ورسره
یو څوک چې بستر کېږي، څونه وخت هغه ستاسو سره پاتې کېږي؟
موږ دپاره مهمه دا نه ده چې د مریض دپاره تاریخ ولیکو. مریض ته باید تاریخ شک شنه شو سي چې تاسو په دونی ورځ کې جوړیږي. د مریض صحت ته په کتو سره دا فیصله وسي چې دا مریض په صحیح معنا په معیاري ډول علاج شوی دی او کنه دی.
د معتادینو په درملنه کې متخصصین په دې نظر دی وایي چې په دې کې د مریض خوښه شامله ده، باید مریض په خپل خوښه بستر شي. آیا تاسو دغه د مریض خوښه په پام کې نیسئ د مریض د بستر کېدلو پر مهال؟
تر یو فیصدې پورې بلې هو، مګر داسې هم نه لکه څنګه چې باید حتمي د معتاد خوښي، ځکه چې معتاد یو ناجوړه کس دی، یو ناجوړه کس هیڅکله نسي کولی چې خپل د ښه او بد لپاره پلان ونیسي. نو د دې د کورنۍ دپاره بیا دا لازمه ده چې د یو ناجوړ لپاره پلان ونیسي، او کله چې دی تر معیاري علاج لاندې راشي نو بیا دا درک کولی شي چې آیا زما پامل زما لپاره ښه کار کړی دی او که غلط کار کړی. معیاري علاج باید دوی په دې پوه کې چې دوی په غلطه لار روانو او په خرابه لار بیا پاینده کې لاړ نشي. معیاري علاج تر څنګ تعقیب هم کوو چې په شل ورځې کې مریض یو ځل غواړو مکمل ټیسټ کورته ټوکزیکالوجي عمل چې ډک ټیسټ ورته وایي چې یو دوت هم ماته دوی کړي هغه موږ بیرته معلوموو. دا یو قسم نور هم تعقیب دی مریض چې باید مریض د دې نظر څخه ووځي چې زه نشه وکم، نو زه خپل ځان خلوص خپټولی سم یا د ټولنې څخه خپل د فامیلی څخه.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت اوسیدونکو خان محمد په 15 کلنۍ کې سګریټس کول او وروسته یې بیلابیلو نشه یي موادو ته مخه کړه. خان محمد وایي چې په کورنۍ او ټولنې کې اعتبار بایللی او خپلوانو له خپله کوره سړلی دی. دا چې خان محمد ولې معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
جمهوریت کې مې وظیفه درلودله، پیلن دپاره چېر چېرته تجارتي سیستم باندې کار کوو، هلته یو موټر واخلو یا موټر خرڅ کړو، چېرته یو دوکاندارۍ په حساب باندې کار کوو. مرګر راز صاحب کی نو د شپې به د ورځې به چوپ، یعنی مو په اعتبار درلودو کور کې بیرون ته څوک صاحب سي تعقیب نه وکنه، هغه د اعتبار نه وجه نه داسې حالت ورسېدلو چې سیګریټو نه په 400 راوښتلو، د 400 نه خواته را پیش آمد خوش آمد دی، د هر څه نه برخمن به وو، خو زیات کوشش هم په دې شي وسه بخته په دیو. زه ته نه لرم ښه خاطر، زه که د ښه خاطر هم درلودلی ولې به داسې حالات رسېدلو. د ډېرو ستونزو سره مخ کړم صاحب، د اقتصادي ستونزو سره مخ کړی، بې اعتباري را سره موجود کړی ده. د ما وزن د برونو سره فرق لري، زه یو په حساب په یو نوم عمل باندې اخته یم، په یو نوم باندې مشهور هغه ښه ژوند لري، هغه ښه نوم لري صاحب، تاثیرات لري صاحب. هغه حالات کنه چې ته په حدي ډول کې حدي ژوند لري، بیا د چر سر لازم شاید ترخول لري، کمزوري یا صاحب را ته پیدا کړي، ښه خبره هم بدله کېدله، شکونه را پیدا کړي وو حالات ته بل بل را په حساب. داسې سوچ به مې کوو چې یار دغه وننن ولې نن مې وننن چې مثلا د خبرې ولې نن شو تعالو د اول کېلې نن نسی کنه، داسې شکونه ما باندې را پیدا کړي وو صاحب. د فامیل وو د کورنۍ وو د ژوند وو د خلکو سره کنه، د ټولو شانو جدا کړي وو. د ما کورنۍ خنوم درلود کنه، هغه وو د بد نوم سره مخ دي کنه، یعنی ګناه ما کړی د سزا یې هغه ګوري وس په لاندې فاره. د ما زوی کنه وس په دی عملی په نوم یادېږي، مثلا د ما اولاد یا د ما فامیل هغه ډیره سزا لیدل ده، هغه ډیره قرباني ورکړې ده. ما د فاره فامیل کې ما لري غربت کې ژوند مې درلود، خوشاله ژوند مې درلود، خوشاله استرخان مې درلود. همیشه د فامیل ټول غړي په ما را ټولو په لخور نیولې، لوروره د دوست او قریب پورې زکه ما ډېر خوشاله استرخان درلود. هغه نه اوس برخمن نه یم صاحب، اقلا ز په خپل کور کې اوس نه یم، اوس دلې ز په 50 رام سایه یم اوس، یعنی د دوستانو داسې پریکړه وسته باید په خپل کور کې ورونسیږي. زکه دلته تا مشکلات تا ته څوک راځي یا تا مېلمان راځي یا څوک راځي کنه، تا به بدبختی سره مخ کی. نو دا شاله سره مخ حساب د 15 ورځې خوشحالي نن اندا سبب د چې ما فامیل وکړل زخپل وکړل ګرایما کړل د سزا غوي ګوري.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر په کور کې ناست وي چې د دروازې زنګ وهل کیږي. بشیر چې دروازه خلاصوي نو ګوري چې د دروازې مخې ته یې پولیس ولاړ دي. پولیس بشیر ته وایي چې ستاسې د لاسه یو چا شکایت کړی دی. وایي چې کور یې راباندې خرڅ کړی دی خو اوس یې نه راسپاري. بشیر چې کور نه دی خرڅ کړی حیرانېږي او پولیسو ته وایي چې ما خو کور پر هیڅ چا نه دی خرڅ کړی. دا چې د بشیر په کور چا دعوه کړې ده، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یا رسول الله، نن نشی ډیر خوند وکړ. کور دې ودان چې یارانو ته دغه سي میلمستیاوې جوړوې. خدای دې تل خان او ودان لره.
مشر جانه، مس یاران دې ژوندي وي. متل دی وایي چې خان یې په یاران یې. بس زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو له برکته خان یم.
بشیر جانه، تا چې به پخوا میلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول، خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي.
هېڅ غم مه کوه، نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي. دا اوس یې زنګ وهلی و چې په لاره یو.
زه ښه دی چې را روان دي. نژاو میله له یارانو سره خوند کوي. چې یاران نه وي آس بیابان ښکاري.
یاره بشیر جانه، ګل خبره دې وکړه. ریښتیا هم چې یاران نه وي سړی ته مڼه هم کنډواله ښکاري.
غزل جانه، یوه بله خبره مې را یاده شوه. خبر شوم چې کور رانیسې که څنګه؟
بس داسې یې وبوله چې رانیولی مې دی.
ګوره والګه، ټوکې مه کوه. رښتیا وایې؟
رښتیا وایم، که یې نه منې. دا دی، دا یې قواله ده. بس یوازې شاهدان یې پاتې دي. یو شاهد به مې ته شي. دغل تنګو ته ولګوه او څلور عکسونه دې هم راکړه.
یا رسول الله، بختور یې چې عکسونه تیار په جیب کې را سره دي.
یاره بشیر جانه، خدای دې ژوندی لره. راکه عکسونه دې راکه.
دا دی وایخله. بل کار وایه؟
بل درس ونی وکړه چې په دې کوله کې د شاید په صفت ګوته ولګوه. رنګ دا دی مثلا شته.
یوه نه چې سل ورې خو به ګوته ولګوم. را دې خوای که زوره وره.
دغه دغل څنګه ته ولګوه؟
سمه ده. دغه ګوته مې ولګوله. دا خو څلور پاڼې دي کنه؟
او څلور پاڼې دي. په ټولو پاڼو باندې ګوته ولګوه. دغل څنګه ته ولګوه؟
دغه دلته مې
خلاصو. خلاصو خیر ویسی.
رسول دانه، او دی نوه چه دا کور چیره دی؟
دا کور تا تم در معلوم دی. دیر دلی دلی دی. دور خدر تا معلوم دی لکه پکی اوزی دلی چی خوزی ندر خیال.
عجیب دا دا با کون کور وی؟
ما پسې ګرځه د دین ډول غږ به سپا واورې.
چرا به چوک وی داده در اغلب. سلام علیکم.
و علیکم سلام
کماندان سه. خدای دی خیر کی چنگ را اغلی است؟
یو چاستا پاره شکایت کرده ده.
چشه زما پاره شکایت کرده ده؟ چنگ شکایت؟
وای چی پرمای کور خرس کرده ده. یو میاش وقت غخته و خوز دری میاش تیری شوی دی لا کور نرا تسلیمه وی.
چوک وی؟ ما خو کور پچا نده خرس کرده.
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیگی پردامه خامخ چوک مغازه لری تی هم پیجنی.
کماندان صاحب سامه ده سلطان پیجنم لبل چاس خبای کور رانی ولی وی ما کور نده ور بانده خرچ کرده.
نه تا خپل کور ور بانده خرچ کرده ده. ما تی خواله را خکارا کرده تا گوتا ور بانده لگه ولی ده اوستا اکسون هم ور بانده لگه دلی دی.
کماندان صاحب اشتبازه نشوه ده زن نیم بل بشیر بوی
زپا ها ارسو پویم هم ده تی ستا یو ویدیو هم را خکارا کرده تا په خپل خواخه او خنده د کور خرڅولو پر اسناد غوته لګولې ده. راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وخیم.
سمه ده قماندان صاحب زه به ورکور ته ولاړ شم کورتۍ به مې واغوندو بیا به در سره ولاړ شم. هوا سړه ده.
سمه ده ورشه خو ژر راشه چې ناوخته کېږي.
وسړیا ولې داسې وارخطا یې؟ په دروازه کې څوک و؟ خیرت خو به وي؟
بس ښځې پوښتنه مه کوه کور مو سپیره شو.
ولې ولې خدای دې خیر کړي څه پیښه ده؟
پولیس راغلی دی وای تا کور خرڅ کړی دی.
خدایا فضل وکړې نه موږ خدا کور نه دی خرڅ کړی. پولیس څنګه دا خبره کوي؟
پولیس وایي چې پر قبالې د ګوته واکسونه لګېدلی دي ویډیو دې هم راسره شته.
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی؟
نه ما کور نه دی خرڅ کړی خو په چل او فریبې پر قباله زما ګوته واکسونه لګولی دي.
نو ته خو شکر باسواده سړی یې څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او واکسونه دې ورکول؟
لتا به دا خبر څه پټوم. اصلي خبره خو دا ده چې زه هغه وخت نشه وم په ځان نه پوهېدلمه چې دا زما د کور قباله ده. ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی ته مو شاهد یې. زه هم نشه وم قباله مې ونه لوسته بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل.
د غم نشه دې شه ستا نشو خو زموږ مینه راس پیدا کړه. دغه یو کور مو درلود اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو؟
دا ټول زما له لاسه دي که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی؟
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
دا امکان نسته چې پر دې بازار به بیا بیا راځم. دا امکان نسته چې پر دې بازار به بیا بیا راځم. که چې پس وینا پل بی موړم سبا بیا بیا راځم. که چې پس وینا پل بی موړم سبا بیا I'm gonna